ډیر درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پرلپسې خبرونه له همدې شبې پیل شوه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 28 د 2018 میلادي کال د جولای له 14 سره برابر ده. نوریاس نوری مودا لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر د ولسمشر هغه خبره ناسمه وبلله چې ویلي دي ښاغلی دوستم د لوی څارنوالۍ په اجازه ترکیې ته تللی دی. دغه دفتر په خپله په دوستم د جوزجان د پخواني والي د جنسي ځورونې په ګډون د ناوړه چلند تورونه هم رد کړي. خپله ایشچي بیا ویلي چې اصلي مجرم دوستم دی. پر دې په تفصیل راپور لرو خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته د روبات په یو مسابقه کې د ګډون لپاره یوې ډلې افغان نجونو ته د امریکا د ویزې ورکولو په مسله کې په خپله مداخله وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن کویت څخه قطر ته ولاړ شي. د اروپایي ټولنې مشرانو د لویدیز بالکان د شپږو هیوادونو چارواکو سره پرون غونډه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته د روبات په یو مسابقه کې د ګډون لپاره یوې ډلې افغان نجونو ته د امریکا د ویزې ورکولو په مسله کې مداخله وکړه. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکبی ساندرز د چهارشنبې په ورځ وکړه. د هرات ولایت شپږو نجونو زده کوونکو په دغه مسابقه کې چې د جولای په 14 پیلېږي د ګډون لپاره د ویزې غوښتنه کړې وه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درخواستې 2 ځلې رد کړې چې دې مسلې ډېر غبرګونونه راپارولي وو. کله چې ترامپ له دغې ستونزې خبر شو مداخله وکړه او د غونجونو ته متحده ایالاتونو ته د تګ لپاره د 10 ورځو لپاره اجازه ورکړه. د ترامپ د ملي امنیت مرستیال سلاکار دینا پاول وویل دی زیات ویاړ نشته چې د ځوانو ساینس پوهانو ښځو استازي ولرو. دوی د افغانستان د خلکو ښه استازیتوب کوي. دوی د افغانستان راتلونکي مشران او د دې هیواد پیاوړي سفیران دي. د جوزجان پخوانی والی احمد شچ جنرال دوستم د ځان په جنسي زورونه تورن کړی دی. وای د محکمې په بل غونډه کې به دوستم هم حاضر شي. احمد ایشچی ازادي رادیو ته وویل چې د سرطان په 13 چې کله د کابل د دوهمي حوزې په ابتدایي محکمې کې قضیه څیړل کېده، نه پکې دوستم او نه هم د هغه کوم استازي وول. د دوی لوري هیڅوک نه ول. همدې عمله محکمې حکم وکړ چې په بل غونډه کې به هغوی حاضر کړي. احمد شي تور پورې کړی دی چې نږدې 8 میاشتې مخکې جنرال دوستم د په شبرغان کې شکنجه کړ او د جنسي زورونه وکړه. د جنرال دوستم پلویانو په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې د احمد شي تور پر یو شمېر سرتیرو چې له هغوی تحقیقات شوې دي. افغان چارواکي هیله مند چې په لن راتلونکي کې به په افغانستان کې د ګازو قیمت کم شي. د منځنۍ آسیا لپاره د ولسمشر اشرف غنی سلاکار محمد شاکر کارګر پر نوویل چې له ترکمنستان څخه به د ګازو پایپ لاین د هرات تر تورغونډۍ پورې په نږدې راتلونکي کې وغځول شي، چې له دې سره به افغان سوداګر تر دې وروسته په ګازو پسې د ترکمنستان داخلي بازارونو ته نزي او په مستقیم ډول به یې له تورغونډۍ څخه پلوري. تمه ده چې پر تورغونډۍ پورې د پایپ لاین له تیرېدو سره به د ژمي په مهال د افغانستان په بازارونو کې د ګازو د کمبود ستونزه هواره شي. افغانستان هر کال 25 میلیارد متر مکعب ګاز واردوي. د لوګر په مرکز پل عالم کې د 45 میلیون افغانیو په لګښت یو لوی سپورتي جمنازیوم جوړ شو. د لوګر والی محمد علیم فدایي ازادي راډیو ته وویل
د 500 نندارچیانو په ظرفیت یو ستر عصري مجهز دو منزله جمنازیوم د 45 میلیون افغانیو په لګښت نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
دا جمنازیوم د دو کلونو په موده کې په یو نیم جریبه ځمکه باندې انجور شوی دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن به نن له کویت څخه قطر ته ولاړ شي. تیلرسن پرون د سعودي عربستان له جدې ښاره کویت ته ولاړ. ده په جدې کې د کوربه هیواد بحرین او عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو له وزیرانو او د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې وکړې. تیلرسن غواړي چې د دغو دریو عربي هیوادو په ګډون د ځینو نورو هیوادونو او قطر روابط بیرته عادي شي. سعودي عربستان، عربي متحده امارات، بحرین او مصر تور پورې کړی دی چې قطر له ترهګرو سره روابط لري او له ایران سره اړیکې ډېرې نږدې دي. دغو هیوادونو پر قطر یو لړ بندیزونه لګولي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له سی بی این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې تر څنګ تېره اونۍ ډېرې ښې خبرې لرلې. د ولسمشر ترامپ دا مرکه به نن خپره شي او د دې مرکې یوه برخه د سی بی این ټلویزیون پر ویبسایټ خپره شوې ده. پر ولسمشر ترامپ د ډیموکرات ګوند غړي او د جمهوري غوښتونکو یو شمېر اعتراض کوي چې د پوتین درناوی کوي او پر ناټو او یو شمېر نورو لویدیځو مسو انتقادونه کوي. د اروپایي ټولنې مشرانو د لویدیز بالکان د شپږو هیوادو له چارواکو سره پرون غونډه وکړه. دا سرمشریزه د ایټالیا په بندري ښار تریستی کې وشوه او پکې د ایټالیا، د البانیا، بوسنیا، کاسوو، مقدونیا، مونتنیګرو او سربیا مشرانو، همدارس د جرمني، فرانسې، ایټالیا، بریتانیا، استرالیا، اوتریش، کروشیا او سلووینیا مشرانو ګډون کړی. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې 500 میلیون ډالر په لویدیز بالکان کې ولګول شي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اوریشې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر د ولسمشر هغه خبره ناسمه وبلله چې ویلې دي ښاغلی دوستم د لوی څرنوالي په اجازه ترکیې ته تللی دی. دغه دفتر په خپله پر دوستم د جوزجان د پخواني والي د جنسي ځورونې په ګډون د ناوړه چلند تورونه هم رد کړل. خپله یې چې بیا وایي اصلي مجرم دوستم دی.
مجرم اصلی خود دوستم است. دارای ما بالای دوستم است. این دو نفر بزنین اینا شرکای جرم است.
د جلال آباد اوسیدونکي په دې ښار کې د هدفي وژنو زیاتوالي ته اندېښمن دي.
یو څو ورځې مخکې د قالینو کوڅه کې دفتر مخې ته یو کس همداسې وسلوال وویشته.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز به واورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او د سیمې د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د هواري په هدف سعودي عربستان ته تللی دی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه بله برخه هم درته خبروو. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر د ولسمشر هغه خبره ناسمه بلل چې ویلي دي ښاغلی دوستم د لوی څرنوالۍ په اجازه ترکیې ته تللی دی. د دفتر ازادي راډیو ته په یوه راستولې خبر پاڼه کې دا خبره کړې ده. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتونو له سفارت هم په دې خبر پاڼې له مخې غوښتل شوی دی چې د افغانانو په عدلي او قضایي چارو کې د لاسوهنې ډډه وکړي. دو ورځې مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت شارز ظفر ویلو چې دغه موضوع حقوقي ده او باید په دې مسله کې عدالت په بشپړه توګه تامین شي. بلورته د جوزجان پخواني ولی احمد ایشچی هیله مند دی چې بله محکمه به ډیر ژر قضیه فیصله کړي. ایشچی تور پورې کړی دی چې جنرال دوستم د اختطاف کړی و او د دې جنسي ځورونه کړی ده. تفصیل د احمد شبک په راپور کې.
د جنرال عبدالرشید دوستم دفتر په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شاغلي ولسمشر دا خبره سمه نه ده چې جنرال دوستم د لوی څارنوالي په اجازه ترکیې ته تللی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د اساسي قانون له مخې لوی څارنوالي د داسې اجازې واک نه لري. اشرف غني د سیشن بي پورز ویلي وو چې جنرال دوستم ترکیې ته د درملنې لپاره تللی او هغه ته لوی څارنوالي اجازه ورکړې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال خبر پاڼه د جوزجان د پخواني والي احمد اشتي قضیې ته اشاره کوي او وایي چې هغه تور د یو شمیر سرتیرو پاړه وو، نه د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په ارتباط. خو کله چې مو موضوع له مدعی سره شریکه کړه، احمد اشچی وویل
اصلا مجرم
په خپل دوستوم دی. زموږ ادعا پر دوستوم ده او دغه نه تنه د جرم شریکان دي. په غزه کې مو د جنرال دوستم د شراکت د ادعا پوښتنه د لوی څارنوالي له ویان جمشید رسولي څخه وکړه. هغه وویل څه چې د احمد خان ایشچی ادعا وه هغه مسایلو ته رسیدګي شوې ده. دغه دوسیه د کابل د دوهمې حوزې ابتدایي محکمې ته استول شوې ده. احمد ایشچی وایي چې د محکمې پروسې غونډه کې د پخپله برخه لرله او اوس هیله ورته پیدا شوې ده چې د قضیه به سمه وڅېړل شي. د دې لپاره چې دې دوسیې څه وخت ونیو او د وخت تېرېدلو ماته سوالونه پیدا کړي وو، خو اوس ته خدای شکر دی چې دوسیه محکمې ته تللې. په محکمه کې کار پرې روان دی. هیله من یم چې په نږدې راتلونکي کې به د محکمې له لورې حکم صادر شي. نږدې اته میاشتې مخکې احمد ایشچی تور پوری کړ چې د شبورغان په ښار کې دوستم دی برمته کړ او ناوړه جنسي چلند یې ورسره وکړ. خو د سیشن بی پورس په کابل کې د امریکا د متحد ایالاتونو د سفارت شارج دافیر هوګو لارنس خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لګیدلې تورونه یوه جدي حقوقي قضیه ده. که څوک دې قضیې ته سیاسي او یا قومي رنګ ورکوي، دا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په زیان تمامیږي. هوګو لارنس زیاته کړه د امریکا حکومت نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک د ولسمشر د لومړي مرستیال او د هغه د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. بل لور ته د جنرال دوستم د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د بهرنیو ډیپلوماټانو غیر مسؤلانه نظر په قضایي او عدلي چارو کې د افغانستان خلکو ته اندېښنې پیدا کولی شي.
ازادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې نن پر دې بحث کوو چې افغانستان له پاکستان سره غواړي. پاکستان په افغانستان کې کوم سیاست تعقیبوي؟ د ماسپښین له دوو تر څلور بجو د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې دا موضوع له میلمنو سره څېړو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د افغانستان حکومت د پرانستې حکومتولۍ پیلولو لپاره لومړني کارونه پیل کړي دي. ولسمشري ماڼۍ د پالیسۍ ریاست د دفتر مرستیال وایي چې په دې سره به د فساد پر ضد مبارزه جدي، شفافیت ډیر او خلکو ته په وخت د معلوماتو لاسرسی اسانه شي. یوسف خانزادران نور تفصیل وړاندې کوي.
د شفافیت د مولو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې افغان حکومت د ځل د پرانستې حکومتوالۍ د پیلولو عملی اقدامات پیل کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د پالیسۍ د عمومي ریاست د دفتر مرستیال عبدالسبحان روف چې د چهارشنبه پورځ د دغو عملی اقداماتو د پیلولو لپاره د مدني ټولنو سره مشورتي او انتخاباتي جوړ شوې ناسته ته خبرې کولې، وویل افغان حکومت د شفافیت امولو ته ژمن دی.
اولین مجلس رسمي را ما په حضور جامع مدني
دی وي. د پرانستې حکومتوالۍ لپاره موږ نن لومړنۍ رسمي ناسته د مدني ټولنو سره لرو. د دې پرانستې حکومتوالۍ ډیر ټینګار په شفافیت، معلوماتو ته په لاسرسي او الکترونیکی حکومتوالۍ دی.
حکومتداري الکترونیکی مې بشک
حکومتي چارواکي ټینګار کوي چې عملی پلان د مدني ټولنو د نړیوالو او دولتي استازو په ګډون جوړیږي او د عمل په برخه کې وتر بیا جدي څارنه کوي. پرانستې دولتوالۍ په بل عبارت د شفافیت، حساب ورکونې، د خلکو د وړتیاو لوړولو او د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې د حکومت د پرانستې ور چوکاټ په 2011 میلادي کال کې رامنځته شوی او د افغانستان په شمول اتش پیته غړي هیوادونه لري. افغانستان د اتاتیا معیارونو په پوره کولو سره تیر کال د پرانستې دولتوالۍ غړیتوب ترلاسه کړ. خو د عملي اقداماتو اخیستلو لپاره د چهارشنبه په ورځ د مدني ټولنو د شاوخوا 350 غړو سره ناسته لرله چې له انتخاباتو وروسته به اول حکومت ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي او بیا به په ټولو کړنو او ژمنو عملي څار موجود وي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مشر اکرام افضلی وایي چې خلکو ته د معلوماتو د لاسرسي او شفافیت په برخه کې دا مهم اقدام دی.
د دې مشارکت غړیتوب سره افغانستان د حکومتولۍ یو نوی پړاو ته داخليږي. چې کله موږ تاسو پرانستې حکومتولۍ ولرو، د خلکو غږ په دې کې اوریدل کیږي، د خلکو ستونزې په دې کې اوریدل کیږي او د ستونزو او د کوم وړاندیزونه چې خلک لري دوی پر وړاندې کې بیا د حکومت چارې تغییر مومي او د خې حکومتولۍ په طرف باندې به موږ ګامونه پورته کوو چې دا به د افغانستان د خلکو په ستونزو کې بکمال راولي.
د پرانستې حکومتوالۍ د مجموعي لپاره کې دوه وروسته دا ډله دند لري چې د هیواد عملی پلان عملی کړي، کوم چې نړیواله ټولنه د 15 څخه تر 15 وشتو میکانیزمونو او ژمنو په چوکاټ کې طرحه کړي دي. ښاغلی افضلی وایي چې کله د وروسته حکومت په خپل ژمنو کې پاتې راشي، ممکن نړیواله ټولنه خپل د اعتبار بیرته له افغانستان څخه واخلي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار وو بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. صفی الله ستنګزی یو شمیر لویدیځو رسپانو مطالب لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
بیلا بیلو غربي مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکنې کړې دي چې له هغې ډلې د وار اند راکس امریکایي خبرونې او نېشنل انټرست خبرونې مطالب جالبه دي. وار اند راکس امریکایي خبرونې د یو امریکایي څېړونکي بارن ټروبن مقاله چې عنوان یې افغانستان او د اکمالاتي کرښو جوړول دي خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په وچه محدود افغانستان ته د لاسرسي ټولې لارې ترانزیتي دي چې په پاکستان، ایران او روسیې تیریږي، او د ډانلډ ترامپ د ادارې او کانګرس په نظر دا ټولې لارې په یو وخت لستونزو سره مخ دي. د بارن ټروبن په لیکنه کې راغلي چې د دې لارو یوازینی بدیل لار هغه د چیل شمال غرب نه افغانستان له ترکیه سره وصلوي او د منځنۍ اسیا هیوادونو قفقاز او تور سمندرګي نه تیریږي. دا لار هم لازم ظرفیتونه نه لري او د روسیې او ایران د فشارونو په خاطر زیانمنون کده. وارن دراکس وایي د افغانستان نامناسب ځای د امریکا د بهاده ځانغښتنې په وړاندې موانع رامنځته کړي دي. په لیکنه کې دا هم راغلي پرته له دې چې د امریکا ولسمشر څومره غواړي امریکا غوره او لوی کړي، خو ډانلډ ترامپ د خاورو په سر جنگ ونه ګټي. پوزي اکمالاتي لارو د سیاسي کړکیچو په وړاندې خپل زیانمنونکي حالت ثابته کړی دی. په 2011 او 2012 کلونو کې وروسته له هغه چې 28 پاکستانی عسکر په دوه پوستو کې له افغانستان سره په پوله کې وژل شول، پاکستان د امریکایي پوځیانو پر مخ مزکنه پوزي ترانزیتي لار د اتو میاشتو لپاره وتړله. بارن ټروبن لیکلی چې که امریکا متحده ایالاتونو د ډیورنت کرخي ها خوا د طالبانو په پټنځایونو حمله زیاتې کړې، د ځمکني ترانزیت د بندیدو مسأله به بیا راپورته شي. وارن دراکس د روبین په حواله د هم لیکلی چې امریکا په افغانستان کې دواړه کارونه نشي کولای، هم دا چې افغانستان باثباته کړي او هم هلته دایمي پوځي حضور ولري. نېشنل انټرست امریکایي خبرونې بیا په افغانستان کې جګړه له لاسه نه دتللې په نوم مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي افغانستان ته د امریکا لخوا د پوځیانو د استولو په 14 کال د دغه هیواد پوځي قومندانان د افغانستان جګړه په ولاړ حالت کې بولي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ادارې د ستراتیژۍ په اړه جدي بیا کتنه پیل کړې ده او پینټاګن د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ډیره 1400 امریکایي سرتیرو د شمیر د زیاتولو په لټه کې ده. د نېشنل انټرست په لیکنه کې راغلي چې افغانستان ته د زیات شمیر امریکایي سرتیرو لیږل به د دغه هیواد هدفونه پوره کړي، خو که د دغو سرتیرو استول دی ویلوي او اغیزمنې ستراتیژۍ یو برخه وي، د دې کار لپاره د ترانزیتي لارو د بدلون اړتیا لیدل کیږي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو وایي په ښار کې هدفي وژنې تر پخوا ډېرې شوې چې خلک زخپل ځان خوندي احساس نه کوي، خو بلخوا امنیتي مسؤلین بیا وایي تر نورو ولایتونو په جلال آباد ښار کې د جرمونو کچه راټیټه شوې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال شمه مچینواري رپورټ کې.
د جلال آباد په ښار کې ورستیو هدفي وژنو د دې ښار خلک اندېښمن کړي او په خبرې دوی خپل ځان خوندي نه احساسوي. دوی وایي روانه ونې په جلال آباد ښار کې پرانا ورځ دوه تنه د نڅرګند وسلوالو خو وژل شول. د ښاریانو په خبره که مسولین په ښار کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، نو د ښار امنیت به هم د لورو پرتو سیمو په تیر شي.
او کومنګ ننګرهار ته وګورو، دلته نامنی ورځ تر بلې زیاتېږي. لول سوالی خلکو د نامنی لامل کډه کیږي، ښار ته خو دلته هم خلک په قرار نه اوسيږي.
نوم مې محمد زبیر دی، د ننګرهار یو تن اوسیدونکی. د فی وژنې زیاتې شوې دي. تاسو وګورئ یو څو موده وړاندې هم یو کس وژل شوی. حکومت باید چې دی جدي پاملرنه وکړي. که حکومت چېرته پاملرنه ونه کړي نو هدفي وژنې به نورې هم ډېرې شي.
زما نوم افتخار دی او د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. زه نه بلکې ټول ښاریان اندېښمن کړي دي. په دې وروستیو کې یو څو ورځې مخکې د قالین کوڅه کې دفتر مخې ته یو کس همداسې وسلوال وویشته. د ننګرهار امنیتي ځواکونه موږ دا غواړو چې د امنیت په راوستو کې جدي هڅې وکړي، کنه نورې هدفي وژنې به هم پیل شي او د لرې پرتو سیمو حال به هم د ننګرهار.
خو د ننګرهار امنیتي چارواکي بیا وایي په جلال آباد ښار کې تر پخوا د جرمونو کچه راټیټه شوې ده. د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال عبدالرحمن رحیمی وایي په لویه کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی.
دومره سي جرم په ننګرهار کې کم سوای ده، په هیڅ ځای کې به نه دي. ولایت او د نورو ځایونو نوم به نه اخلم چې بیا نور څوک رانه خفه نشي. په هیڅ ځای کې دومره جرم کم سوای نه ده. او که وایم چې جرم به کاملا نه وي، محو به نابود وي، بیا نو پولیسو امنیت ملی او اردو هیڅ اجازه ضرورت نشته خصوصا کشپی او پولیسی ادارو ته.
د خریانو په خبره د جلال آباد په خاره اکثره ول سوالیو کې هدفي وژنې یا د زورواکو یا هم په دې ولایت کې د فعال وسلوالو ډل لخوا کیږي. دوی وایي که په خار کې د دې هدفي وژنو مخه ونیول شي نو د خار د امنیتي وضعیت د خرابېدو ترڅنګ به هیڅ پانګوال په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نه کړي.
له کندهار ننګرهار ته لایو بخیل ننګرهار کندهار ته زو په کندهار کې د بدیل معیشت و دوه کلن پروژه پرون پیل شو. دغه دوه کلن پروژه په جریان کې به د روزګان او هلمند ترڅنګ د کندهار د نهو ولسوالیو په شمول د انګورو پستې باغونه او د زعفرانو از مخته کښتونه وشي. چارواکي وایي چې د دې پروژې اساسي هدف د نشه یي موادو د کښتونو کمول او د کروندګرو اقتصاد ته وده ورکول دي. له کندهار د ازادي راډیو بل خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر ضد اداري او اروپایي ټولنې دغه پروګرام د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې پرانیستل شو. د کندهار د کرین رئیس سید حافظ الله سیدی وویل دغه پروګرام به له دوو کلونو زیات دوام وکړي او پر مهال به د کندهار په نهو ولسوالیو کې د انګورو، بادامو او پستې باغونه جوړ سي او د زعفرانو ازمایښتي کښتونه به هم وسي. سیدی وویل دغه پروګرام به د جنوب په دوو نورو ولایتونو، روزګان او هلمند کې هم هله تطبیقیږي، خو هغه د تطبیقونکي موسیل مسؤلینو وغوښتل چې خپل ټول فعالیتونه د کرین ریاست د تګلارو سره سم مخته یوسي.
نو زما خواهش او ارزو دغه ده چې موږ او تاسو سره په ګډه باندې، په هماهنګۍ باندې یو بل ته لاس ورکړو، یو بل ته اسانتیاوې پیدا کړو او دغه پیسې چې زموږ او تاسو دپاره راځي، د اروپایي اتحادیې د خلکو ټیکس پیسې دي، موږ او تاسو ته دلته راکړي دي، باید د دې نه عظمي استفاده وکړو. د خوشحالۍ ځای دی چې 400 قطعي نمایشي د زعفرانو په رابطه چې دلته ډېره ښه نتیجه ورکړي، خصوصا زموږ ستاسو په زون کې، همدغه رنګه د پستې چې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، چې حتی د شمال د پستې سره دلته دغه موږ مقایسه کولای شو، موږ ته مارکیټ ولیم.
د کندهار ولایتي چارواکي د دغه پروژې اساسي هدف د کوکنارو او نورو نشي توکو د کښتونو کموالی یادوي. د کندهار سکتوري رئیس عبدالحکیم حکیمي وایي دغه پروژې به په هغو سیمو کې عملي سي چیرې چې د کوکنارو زیات کښتونه کیږي. د نوموړي په وینا دا پروګرام به وکولای سي چې د کوکنارو په کښت کې کموالی راولي.
کندهار کې د زراعت په بخش کې، د باغداري په سکتور کې موږ یو بل قدم اخلو چې هغه زموږ د بزګرانو اشد ضرورت دی. دلته بزګران په کوکنارو په کرکیله اخته دي. د هغو دپاره د بدیل معیشت پروګرام داسې نباتات معرفي سي، داسې نباتات ترویج سي چې واقعا د کوکنارو ځای ونیسي او هغه حاصلات چې دوی د دې نباتات څخه په لاس راوړي واقعا چې د دوی د کورنیو پر اقتصاد کې مرپه تمام سي.
د مرسي کور په نوم د موسیه مشر محمد ایوب وایي ورسپارل سوي پروژې د دوی د مسلکي ټیم له لوري رهبري کیږي، خو هغه په دې پروژو کې د ځینو کسانو د لاسوهنو څخه شکایت وکړ. موږ
تیر پروګرام چې د اوسنۍ پروګرام دغه په پرتله څلور چند اضافه دی. څو چند اضافه دی؟ څلور چند اضافه دی. یعنی که موږ د سلو بزګرو سره کومک کوي، اوس د 400 بزګرانو سره کومک کوو. په کندهار کې د پستې 240 باغ دي، په هلمند کې 140 باغ دي، په روزګان ولایت کې 50 باغ دي او هر باغ 3 جریبه دي. نو دا په خپله یو ستر پرمختګ دی چې موږ د کندهار څخه و هلمند او روزګان ولایت ته راکېږو.
چارواکو تر اوسه د بدیل معیشت د دې دوه کلنې پروژې د لګښت په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو تر دې مخکې په کندهار کې د فور زون د یو پروګرام د لارې د بدیل معیشت په نوم 40 میلیونه ډالر مصرف سول چې بزګران یې د کوکنارو په مخنیوي کې بیا اغیزې بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کویت ته ولاړ. ریکس ټیلرسن تر دې مخکې له څو اونیو رئیس له واشنګټن څخه د قطر او د فارس خلیج د نورو عربي هیوادونو د اړیکو د بیرته عادي کېدو هڅې کولې. ټیلرسن اوس د ستونزې د هواري لپاره د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره ګوري. یو شمېر عربي هیوادونو قطر د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او بندیزونه پرې لګولي دي. کویت هم د امریکا په څیر د دغو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې کوي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عربستان او د خلیج د دریو نورو عربي هیوادو سفر پای ته ورساوه. ټیلرسن د دې سفر پر مهال هڅه وکړه چې د سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، بحرین او قطر لانجه هوار شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې دغو هیوادو له قطر سره پولې تړلې دي او د هوا له لارې یې هم بندیز پرې لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د منځګړي توپ له هڅو سره سره داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې په دې لانجه کې د پرمختګ خبر ورکړي. ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ له جدي څخه کویت ته ولاړ. کویت هغه هیواد دی چې هڅه کوي د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر او قطر ترمنځ منځګړي توپ وکړي. دغه نور عربي هیوادو قطر تورن کړی دی چې له افراطي مسلمانانو سره مرستې کوي او د دوی له سیال ایران سره ژورې اړیکې لري. څلورو عربي او یو شمېر نورو هیوادو له قطر سره ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دي او له دوحې څخه یې دیارلس غوښتنې کړي دي که چېرته عمل پرې وکړي روابط به بیرته ورسره عادي کړي. په دغو غوښتنو کې د الجزیرې تلویزیون بندېدل، له اسلامي ډلو سره لکه اخوان المسلمین سره د اړیکو قطع کېدل، له ایران سره د قطر د اړیکو کمیدل او له قطر څخه د ترکی پوځیانو د اړې استل شامل دي. قطر تر اوسه د دغو نورو هیوادو غوښتنې رد کړي دي. قطر وای چې دغه هیوادونه غواړي د دوحې او لویدیز روابط خراب کړي. دغه څلور سره هیوادونه او قطر چې پکې د امریکا د متحدانو ستره پوځي اډه ده د واشنگتن نږدې متحدان دي. د چې د پښار کې ټیلرسن د کوربه هیواد سعودي عربستان، عربي متحد اماراتو، مصر او بحرین له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړې. بیا د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد محمد بن سلمان سره وشغېده. ټیلرسن د سیشن بی پورس قطر ته هم سفر وکړ او هلته له قطري چارواکو سره د تروریزم ضد هڅو په ارتباط یو تړون لاسلیک کړ. خو څلورو نور عربي هیوادو ویل دي چې د دې تړون سربیره د قطر په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي.
او سم یو ځل بیا په مخ لري د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته د روبات په یو مسابقه کې د ګډون لپاره یوې ډلې افغان جنو ته د امریکا د ویزې ورکولو په مسله کې مداخله وکړه. د هرات ولایت شپږون جنو زده کوونکو په دغه مسابقه کې چې د جولای په شپاړسمه پیلېږي د ګډون لپاره د ویزې غوښتنه کړې وه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درخواستې دوه ځلې رد کړې وې. ترامپ اوس د متحدو ایالاتونو ته د غونجونو ته د تګ لپاره د لسو ورځو لپاره اجازه ورکړې ده. د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی چې جنرال عبدالرشید دوست می د ځان په جنسي زورونه تورن کړی دی، وایي د محکمې په بل غونډه کې به دوستم حاضر شي. د لوګر په مرکز پل عالم کې د 45 میلیون افغانیو په لګښت یو لوی سپورټي جمنازیوم جوړ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او یو شمېر عربي هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د هواري په مقصد نن له کویت څخه قطر ته ولاړ شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له سی بی این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې ترڅنګ تېرونۍ ډېرې ښې خبرې لرلې او د اروپایي ټولنې مشرانو د لویدیز بالکان د شپږو هیوادونو له چارواکو سره پرون غونډه وکړه.
د ژوند رنگونه
ستاسو نوم څه دی او څه کار کوي؟
ما نوم حاجی سید میر د قالینو کار
لیمڅه تاسو لری دلته په دکان کې کنه؟
لرو لیمڅه لرو.
څه ډول لیمڅه لری؟
د لیمڅه د زموږ خپل د وطن د وطن لیمڅه دی، خو خلک عمر دلته بازار نه لري، خصوصا اطراف کې خلک کورو کې کار ځنی اخلي، خو زمونږ متاسفانه دولت مرته متوجه نه لري.
نو په خوا څنګه په خوا لمسیخ اخیستل کېدل؟
په خوا لمسیخ اخیستل کېدل. اوس موږ د اطرافو یعنی کیلو کې وو، کیلو باندې کې وو، سم خلک اخلي خوشی دي. په درد نه درد د سوزاد شانت ډیر فائدل لري.
دلته چې دا سره اوس کوم لمسی دي د دوی د سي کټګوري د کڅنګ مثلا خ ادنا الاده په شکل
نشته. ادنا خم خي دوه درې رقم ده چې خي جوړ کې خ فرمایش ورکې خي جوړي ادنا هم جوړ یو رقم بازاري د بازار کې ارزان خلک متوسطه چې ارزان خرچيږي د ارزان خرچيږي او چې وای خي جوړ کې بیا ډیر خي دي.
دا قیمتونه څنګه دي؟
قیمتونه دلته خو زیاتره قیمتونه زیات قیمت نه دي. قیمت خو د دولت تر توجه نشته کنه چې خارج ته میسي دا ډیر خوشی دي. دا خصوصا په کې در دومله در دا ډیر ګټ ډیر فائدل لري. نو قیمتونه تقریبا دلته خو راځي 2 متره فزره او غانه او 800 غانه او 1200 غانه، یعنی یو په دوه کې دا شی راځي دلته. او وطن کې چې دی یو لمسه یعنی شپږ متره مربع 3000 4000 داسې قیمتونه لري.
نو دا یوازې په دغه مترونو باندې خرڅي کې په خو په وزن باندې خرڅي ده
خو اوسم چې خې جوړه په وزن خرڅیږي چنه کنه د شته چې 2000 مشت 15000 مشت یعنی 2 په 3 او کنه شپږ متر مربع نو دا دلته چې راځي دا کابل ته چې خصوصا راځي دا بیا سیم ادنا راځي یا اوسط ما بین خجن سین راځي چې خې ویل ته فرمایش ورکړي چې خې جوړ کبه ته خې جوړي
دا د جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور رسیدو خل ازادي رادیو سره اوسې زما همکار سید سمیع عباس رادیو ترغلې او راتلونکي نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوي خرغلاست عباس
تشکر نوریاس نوری خسته نباشین سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی ساعت